السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر درې بجې شوې دي. ځاني سازمل به در سره په دې روانه خبرونه کې موریدونکو په دې ګړې کې به تاسو ته خبر پښتون خو د پاکستان د زمینو برخو تر څنګ د افغانستان په اړه پوښتنه واره. د دې تر څنګ د 19 پروګرامونه هم لرو. لومړی به سروې خبرونه واره او دا غرستو بیا جمهوریت خبرونه درته وړاندې کوو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو زموږ همکار ګل ایاس یې درته وایي.
تلیګوشه لمړی د خبرونو سره ټکی په قطر کې د طالبانو او د امریکا ځنګړي استازي ترمنځ خبرې تری دوام لري. په بغلان ولایت کې په امان شاوډنه کې سلور کسان وژل شوی او ایران دوه ورځې فوجي مشقونه فیل کړی دي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د اصول لپاره د امریکا د ځنګړي استاد زلمی خلیزات او په قطر کې د طالبانو د استادو ترمنځ خبرې اترې نن هم دوام کوي. په قطر کې طالب سرچینو د پرونی غونډې پایته رسیدو وروسته مشاله دوی ته ویلي تر څو دا په خبرو کې پرمختګ شوي دي. اوربند له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل او د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد نه کارول د دې خبرو تر مهم موضوعات دي. د امریکایي پلاوی او طالبانو د استادو ترمنځ خبرې د ګول په ورځ په قطر کې پیل شوې وي. طالبانو د زیارت په ورځ په یوه اعلامیه کې ویل چې مولا عبدالغنی برادر یې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د مشر په توګه وټاکل شو او دا اقدام د امریکا سره د مذاکراتو د تقویت او په سم توګه پر مخ وړلو لپاره خصل شوی. طالبانو د افغان حکومت سره د نیغ په نیغه خبرو څخه انکار کړی دی. پښتون اژغورن غورزنګ اوای تر غوښتنو منل کېدو بعد د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د احتجاج ته دوام ورکوي. خو د سند حکومت وای د احتجاج جواز نه لري. د سند صوبې حکومت وای چې د پی ټی ایم د احتجاجي ناستې نه رستو د نیول شوی فعال عالمزیب مسعود درک ولګو او قانوني مرستې هم ورسره وکړه. بیګا مشاله سره په خبرو کې د سند صوبې د جلون وزیر سید ناصر حسین شاه ویل چې غورزنګ د ژمنې سره سم خپل احتجاجي ناسته ختمه کړې وه خو اوس یې بیا په احتجاج لاس پورې کړی دی. بلخوا په کراچۍ کې د پښتون اژغورن غورزنګ یو مخکښ نور الله ترین پرون مشاله لوی ته ویل چې سند حکومت د دوی سره ژمنې نه دي پوره کړي نو د حکومت سره به نور مذاکرات نه کوي. بخنه غواړو درنو اوریدونکو، د شمالي وزیرستان امیر علي اوسیدونکو نن د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي لاریون کړي او د امیر علي میرامشاه لوی لارې تګ راتګ لپاره تړلې ده. په احتجاج کې شامل مظاهره کوونکو مشاله لوي ته ویل چې په څلورشتو کوینټو کې یو سات لپاره هم بجلی نمومي چې لوجې ډېر رستوندو سره مخامخ دي. د امیر علي د ځوانانو ټولنې مشر نور الاسلام داوړ نن مشاله لوي ته ویل
ټول وزیرستان شه دی بجلی بعد حال لا لوډ شیډنګ 22-23 گھنٹے وی یو گھنٹہ وی بجلی سی خو هغه داسې وی چې ته چار نشه بګړای.
خدا شمالي وزیرستان انتظامی او وابډا چارواکي وای چې په سیمه کې د بجلی نظام بحال کړی دی او د لوډ شیډنګ ستونزه د کمزوري بجلی لان له وجې رامنځته کیږي چې پر کار روان دی. د ګرند اتحاد په نوم د اورګزو یوې جرګې په سیمه کې د بیا سرشمیرنې او د صوبې په اسمبلی کې د دوه چوکو غوښتنه کړې ده. پرون په ډبوري کې د 300 قبیلو د مشرانو او ځوانانو په جرګه کې پریکړه وشوه چې د بیا سرشمیرنې او په صوبې په اسمبلی کې د خپل استازیتوب لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. د جرګې وروسته یو مشر ملک عاصم الدین اورګزی ویل د سرشمیرنې په وخت د دوی ډیر خلک له کورونو بې کوره شوي ول. پاکستان د انتخاباتو کمیشن د جنوري په 2 نیټه قبایلی ضلعو کې نوې حلقه بندۍ کړې دي چې لمخې په صوبایي اسمبلی کې اورګزو ته یو څوکۍ ورکړل شوې ده. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې په رسمي توګه لا د سرشمیرنې نتیجې نه دي اعلان کړي. پاکستان د سلګری د ودې لپاره د نړۍ د 500 هیوادونو د اوسیدونکو لپاره په ایرپورټ د ویزې ورکولو او د نورو 115 اویا هیوادونو لپاره د الکترونیکی ویزې جاري کولو اعلان کړی. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري پرون مشال رادیو ته ویل چې د ویزې اخستل یې اسان کړی دي. نو ماوړي هغه هیوادونه یاد نه کړل چې پاړي یې په سفري قوانینو کې نرمي اعلان شوی. خو دومره ویل چې د هند لپاره په قوانینو کې څه بدلون نه درغلی. په داسې حال کې چې د پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، حکومت هڅه کوي چې د ویزې په قوانینو کې اسانۍ راوستو سره بهر ملکیان د ملک سیلاني سیمو ته راکش کړي. د افغانستان بغلان ولایت چارواکي وای په طالب برف ولسوالۍ کې د تیر ماښام په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او شاوخوا شل نور زخمیان شوي دي. د ولایت ولسوال عبدالاحد د دې چاودنې په اړه مشال لري ته ویل چې چاودنه د هغه ماین په ذریعه شوي چې لمخ کې د والیبال په یو میدان کې ځای پر ځای شوي وو. د بغلان د محلي چارواکو په خبره دغه چاودنه د وسلوالو طالبانو تر ولقې لاندې سیمه کې شوې ده. د دې پیښې ذمہ واري چا نه ده منلې. د امریکا د استازو جرګې او سنت په یو خوله د یو قانون د منظورۍ سره په جزوي توګه تړل شوې حکومتي ادارې بیا پرانستې دي. د امریکا په تاریخ کې په لومړي ځل تر ټولو اوږد وخت 15 ورځو پورې امریکایي حکومت په جزوي توګه تړل شوی و او د وفاقي حکومت 8 لک ملازمین متاثره شوي ول. د جنوري په 25 د کانګرس دواړو ایوانونو غړو یو داسې قانون منظور کړ چې لاندې به یې تړل شوې حکومتي ادارو ته د فروري تر 15 نیټې پورې مالي پانګې ورکول کیږي. ولسمشر ترامپ دا قانون لاسلیک کړی دی، خو په دې کې د هغه لخوا د تجویز شوي مکسیکو سره د دیوال لپاره د مالي پانګو ورکولو سندې ویل شوي. د ایران فوج وایي د 2000 فوجیانو په ګډون یې فوجي مشقونه پیل کړي دي. د ایران سرکاري ټلویزیون د هیواد د ځواکونو یو قومندان جنرال حیدری په حواله ویلي، د دغه فوجي مشقونو هدف د ځنګړو دښمنانو او وسلوالو سختریزو سره مبارزه ده. د فوجي مشقونه د ایران په اصفهان صوبه کې کیږي چې نن به هم دوام لري. ټاکل شوی چې د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو له ملګرو ملتونو وغواړي چې د وینزویلا سیاسي مخالف وین ګوادو د منځمهاله ولسمشر په توګه ومني. د امریکا د بارنو چارو وزارت د جمعې په ورځ په خبر شوی اعلامیه کې ویلي چې پومپیو به دا غوښتنه سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 15 غړو ترمنځ دا غونډه د امریکا او په سیمه کې د یو شمېر نورو هیوادونو پر غوښتنه جوړیږي. د وینزویلا پر ولسمشر مادورو له بشري حقوقو د سرغړونو او د هیواد د اقتصاد خرابولو تورونه دي. د ملګرو ملتونو دا غوښتنه به د روسیې له مخالفت سره مخامخ شي چې له مادورو سره یې د ملاتړ څرګندونه کړې ده. او اخري خبر د کرکټ درکو. پرون په جنوبي افریقا په دریم یو ورځنی لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه او په سیریز کې بری ترلاسه کړی دی. پاکستان ګټلو لپاره 312 رنزونو هدف ورکړی وو، خو جنوب افریقا دا لوبه د ډګ لیبس فارمولی لاندې وګټله. تر دې مخکې جنوبي افریقا په ټیسټ سیریز کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه. نو د مشال اړوند خبرونه اوس د موسم حال او د کرنسۍ بیا وو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 130 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او 109 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 101 روپۍ 10 پیسې او 101 روپۍ اتیا پیسې، یو ایرو 155 روپۍ او 155 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 130 روپۍ اتیا پیسې او 30 روپۍ، یو سعودي ریال 60 روپۍ 90 پیسې او 30 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 40 اتیا پیسې او 1 روپۍ 60 اتیا پیسې، او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 301 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم -15 او زیات نه زیات 10 ډیګري سنتي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې بوره د افغانستان د سولې پړه د امریکایي چارواکو طالب استاسو ترمنځ د سولې پړه خبرو نن هم دوام درلودو. په کراچۍ کې د پښتون ښوونې تحریک احتجاجي ناشته جاری ده. د ورغزو جرګې پریکړه کړې چې د خپلې سیمې د بیا مردم شمارې لپاره به ټولې لارې کاروي.
ټولې جرګې په متفقه دا فیصله وکړه چې یاره موږ ریجکټ کوو، دا موږ نه منو، موږ ته دوه سیټونه د صوبایي او یو د قومي راکړی شي.
د شمالي وزیرستان په میرعلي کې ځایي ولس د بجلی لوډ شیډنګ خلاف او بجلی لاینونو بحالي لپاره مظاهره کړې ده.
چکیم لائن خراب شو دا اغه نواشی کیم لای مټه ضرورت اغه د مټه ولګي او لوډ شیډنګ چې کیم پاکستان نه راځي چې کیم لوډ شیډنګ دا هغه مطابق ته لوډ شیډنګ وی دولتا.
او نیس پروګرام سروي کې بعد کندهار ولایتي شورا غړي سرینا فیضی خبرې واوره.
ټول اولادونه مکه د چي د سوال فاطمه سره خپل چې د علم نه فاتې دي هغه سترګې د ایران دی دی هغه لسی کول چې وی وی یو روح انسان به څه ډول کوالیفاین دی چې خپل ټول نسل یې خپل کورنۍ مخصوص.
او د نور ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام جمهوریت هم لرو. لمشال ریډیو سره وسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ خبري نن هم جاری وي. په قطر کې طالب سرچینو د پرونی غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویلي وو چې تر یو حده په خبرو کې پرمختګ شوی دی، خو سم د اوربند پر موضوع خبرې دوام لري. په ډیړه په اسلام آباد کې له مشال ریډیو خبریال او د سیمایي چارو پوه طاهر خان سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب، کداره ته وایي دغه خبری اوس هم جاری دی او کنا پای ته رسیدلی دي؟ ځینې داسې رپورټونه دي چې دا خبرې پای ته ورسېدي، تاسو څه معلومات لرئ؟
هم داسې ده چې خبرې نن یو وار بیا کېدونکې وې، او مشال ریډیو سره چې په قطر کې کومو د طالبانو سرچینو معلومات شریک کړي وو، نو د قطر 10 بجې او د پاکستان شاوخوا 2 بجې دا خبرې به شروع کېدې. تر اوسه پورې امکان دی چې دا خبرې جاری وي، او دغه سرچینو دغه ذریعو چا چې خبرې کولې مشال ریډیو سره او میسجونه هم را لېږلي دي، نو هغه خو ډېر مطمئن ښکارېدل چې دا 13 ورځو کې کومې خبرې شوې دي، نو په هغه نن د یو معاهدې او د اتفاق یو امکان دی. او به کتی شي چې څه وخت دغه رنګې لکه چې د یو ګډې یو مشترک اعلامیې بیان خبره هم کېده، نو هغه ته انتظار دی. خو نن دې مطمئن ښکارېدل ځکه 2 ورځې وړاندې هم دغه بیان توقع کېده، لیکن بیا په ځینې شیانو باندې تاسو اشاره وکړه چې امریکایان غواړي د طالبانو نه چې کوم اعلامیه کوم بیان دی جاری کول غواړي، په هغه کې دی د جنبندې ذکر هم وی، او امریکایانو طالبانو دا غوښتنه هم کوله چې دوی به افغان حکومت سره په فوري توګه خبرې شروع کړي. طالبانو سره اتفاق نو کړی، طالبان په دې باندې ټینګار کوي چې اول د خارجي فوجیانو د وتو په اړه باندې یو محلویش یعنی یو وخت د دې ته هغه سره د دې او متفق شي، هغه اعلان دی وشي. یو دا خبره باندې دی اوس دا وی طالبان چې په دې خبره باندې اتفاق شوی دی. دویم طالبان به دا یقین دهانی ورکړي، دا ډاډ به ورکړي چې افغانستان به راتلونکي کې د امریکا خلاف، د ګاونډیانو خلاف، د نورو هیوادونو خلاف به د هغه ځای نه دوی ته خطر متوجه نه وي، یعنی هلته به ترهګري نوره نه وي. نو دا دوه لکه بنیادي نقطې وي.
سمد ډیره مننه د معلوماتو راکول اوریدونکو. تاسو د مشال ریډیو خبریال طاهر خان نه اوریدل چې د امریکایي پلاوی او طالبانو استاسو ترمنځ خبرې د دوشنبه پر ورځ په قطر کې پیل شوې دي، او د رپورټونو لمخې دا خبرې نن په هم دوام درلوده. په دې اړه به تاسو ته په راتلونکو نورو خبرونو کې هم معلومات درکو.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې تحریک احتجاجي ناسته نن هم دوام لري. بلخو د سند صوبې حکومت وایي چې د دې احتجاجي ناستې هیڅ جواز نه جوړیږي، ځکه چې 4 ورځې مخکې د غورسنګ نیول شوی غړی عالم سیب مسعود مخې ته راوړل شو، ورته د صوبې حکومت لخوا قانوني مرسته هم ورکړل شوه، او له دې وروسته لشمن سرسم د غورسنګ مشرانو په جواب کې احتجاجي ناسته هم ختمه کړه. خو د ده په خبره اوس بیا احتجاجي ناسته کول او دا غوښتنه چې حکومت یې په سمدستي توګه د دوی په پلویانو د پولیس اف آی آر ختم کړي د دوی د بس خبره. تفصیل د مجید بابر ناورو.
تیر مخام مشال لیرو سره په خبرو کې د سند صوبی د جیلونو وزیر سید ناصر حسین شاه زیات کړه
جو ان کے مطالبات ہیں کہ جی ایف آئی آر ختم کر دی جائے.
تدوی چې کومه وختنه دا چې پولیس راپورونه دي ختم کړل شي په قانوني توګه ممکن نه ده. د لمزه محسود کیس په عدالت کې ده. مونږ عدالت کې د دوی مکمل قانوني مرسته کوو. زمونږ د وکیلانو یو جرګه د دوی سره همکاري کوي. مونږ ته او د سوبې وزیر اعلی ته د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو هدایت ورکړی دي چې د غورزنګ په لویان باندې تنګول کیږي، او دا هم ورته ویل شوی دي چې په مستقبل کې به هم دوی سره زیاتې نه کیږي. مونږ اوس انتظامی ته ویلي دي چې دوی سره دي د احتجاجي ناشتې ختمولو لپاره مذاکرات وکړي. خو په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر نور الله ترین د دا ډول هیڅ قسمه مذاکراتو نه انکار وکړو، او تیره شپه یې مشال لیډیو ته وویل چې ناصر حسین شاه ژمنې کړې وي هغه نه دي پوره کړي، چې ټول پولیس راپورونه به د یوې حکمنامې له لارې ختموو، په علمزی محسود به د ترهګرۍ مقدمه واپس اخلو، د پولیسو لخوا ضبط شوی سامان به واپس کوو، او په سند صوبه کې به د غورځنګ پلویان نه تنګوو، نو ځکه به بیا احتجاج مجبور شو.
موږ دا خبرې ورسره ومنلې چې وایي ته جمهوري سره د جمهوري پارټي سره تعلق لري، په زنده آباد ته په خلک د موږ بروسا ده، مگر موږ چې ستاره عدالت ته ولاړو چې موږ علمزی بولې په کوم طرز باندې د عدالت ته راوستي، بالکل داسې ښکار کېدل لکه یو غټ دهشتګر، او بیا عدالت ورکړي 4 ورځې په ریمانډ باندې. هغه معنا دا وه چې بالکل مرته دا پته ولګېدله چې صوبایي وزیر صوبایي ګورنمنټ د ریاستي ادارو په مخ کې بالکل سرندر دی، د هیڅ نشي کولی، بې وسه دی. او دویم هغه زموږ ډیکوریشن، هغه زموږ ساؤنډ، هغه تر اوسه پورې په تاڼه کې پروت دی. نه د دوی وکیلان هم ځان دورې دورې کړي، کوم وکیل چې موږ سره کړی دی هغه کله وایي زه په حیدرآباد یم، کله وایي چیر یم، نو زموږ غایبه مطالبه هم نه ده منل شوې.
د غورځنګ فعال علمزیب محسود د جنورۍ په 20مه د کراچۍ پولیسو نیولی دی. له دې یوه ورځ وړاندې د هغه په ګډون د غورځنګ په 14 کسانو په سوراب ګوټ تاڼه کې مقدمه لیکل شوې وه. محسود د جنورۍ په 20مه عدالت ته وړاندې شو چې عدالت نوموړی په 4 ورځنۍ ریمانډ پولیسو ته ورکړی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو کراچی په سوراب ګوټ کې د جنورۍ 10 راهیسې پرلت وهلی دی. په پرلت کې د پی ټی ایم کراچی څانګې ګڼ غړي او پلویان برخه لري.
په سروې خپرونه کې دی زمونږ خویندې مونږ ته ټلیفون وکړي، ځکه چې دا خپرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش په ستا نمبر 00420221120015 ستاسو لپاره ځانګړي شوی. موږ مو پته مې د اورګزو ځوانانو مشرانو اتحادیې اورګزو ګرین اتحاد پرون د اورګزو په ډبوري سیمه کې د یوې جرګې له لارې ویلي دي چې په اورګزو کې د بیا سرشمېرنې لپاره به په هره کچه خپلې هڅې جاري ساتي. دوی دا هم ویلي چې د اورګزو خلک که د هېواد په هر ګوټ کې میشتوي باید پټ شي، خپل ووټ په اورګزو کې درج کړي. د جرګې نه وروسته د ځوانانو اتحادیې مشر ملک مثل خان ویلي دي چې د جرګې دا لړۍ به تر هغې جاري وي تر څو چې خپل حقونه نه وي ترلاسه کړي. تفصیل د ممتاز بنګش نه اورو.
د اورګزو ځوانانو او مشرانو اتحادی اورګزی ګرینډ اتحاد یو جرګه د اورګزو په ډبوري نومې سیمې کې وشوه. په جرګه کې د ذکر شوي قبایلي ضلع 13 قبیلو مشران او ځوانان شریک شول. په جرګه کې پریکړه وشوه چې یو خوا که په اورګزو کې بیا د سر سرشمېرنې لپاره په هر کچ هڅې جاري وي، نو بل خوا د اورګزو خلک که د هېواد په هر ګوټ کې میشته وي باید چې خپل ووټ دې په اورګزو کې درج کړي. د جرګې نه وروسته د ځوانانو اتحادی مشر ملک مثل خان وویل چې د جرګو دا لړۍ به تر هغې جاري وي تر څو چې خپل حقونه نه وي ترلاسه کړي.
مونږ په دې شي مجبور نه کې چې مونږ بیا قانون لاس کې واخلوم او یا بیا د حکومت ریټ چیلنج کوم، ځکه چې قبایل ډېر ډیپرس دي، قبایل د استحصال شکار دي او دا کوم نوجوان دي، دا ډېر وایبرنت دي، دا ډېر کمیټډ دي. نو اوس نور مونږ خپل حق په هر لحاظ او په هر حالت کې غواړم، او کچره دا حق مونږ ته نه راکوي نو بیا به مونږ په داسې احتجاجونو مجبور شوم چې بیا به انشاءالله دا حکومت هم وګوري، هغه نه علاوه د وطن کارډ حواله سره او نور څه کمل تک ستونزې به هغه حواله سره هم ډېرې ښې مفیدې خبرې وشوې. او دا یو ډېر کامیاب پروګرام و، انشاءالله مونږ به د دې پروګرامونو لړۍ مخکې هم روانه ساتوم.
په جرګه کې د کمی وطن ګوند یو ځایي مشر ملک اسام الدین اورګزی هم شریک وو. د مشال ریډیو ته وویل چې دوی به نه یوازې د عدالت ورته کوي بلکې احتجاجي ناسته به هم پیل کوي.
ټولې جرګې متفقه دا فیصله وکړه چې یاره دا مونږ ریجیکټ کوو، دا مونږ نه منو، موږ ته دوه سیټونه د صوبایي او یو د قومي راکړی شي. بل د مو غلطه مرد شماری شوی ری 50% د مو خلق آئی ڈی پی کم ٹینک مردم شماری کی دا. نو پدیم خال کو ڈر غاٹ غام و غصے اظہار وکر سے مو سر د حکومت والے زیادہ ہے کئی.
د یادونه ده چې تیر میلادي کال د مئی په 10مه پخوانی حکومت په آئین کې بدلون وروسته قبایلي ضلع په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړې او بیا انتخابي کمیشن د 2019 د جنوري په 2مه قبایلي ضلعو کې حلقبندۍ اعلان کړې چې د اورګزو په برخه د صوبایي اسمبلی یوه څوکۍ ورسیده. د ذکر شوي کمیشن اعلان وروسته د اورګزو خلکو د احتجاج لاره خپله کړه او دریځ یې خپل کړو چې د سرشمېرنو په مهال د اورګزو نیمایي نه زیات خلک بې کوره وو، نو باید چې حکومت د دلته بیا د سره سرشمېرنه وکړي او اورګزو ته د صوبایي اسمبلی 200 ورکړی شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار له 9 د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 521 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110
د شمالي وزیرستان د میرلي خلکو د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد د بجلی لاینونو بحالی لپاره لاریون کړی دی. دوی وایي عملیاتو پر مهال د بجلی نظام متاثره شوی دی او اوس په ډیرو سیمو کې د بجلی لاینونه نه دي بحال شوي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د هیواد د نورو برخو په څیر د دلته هم اعلانیه لوډ شیډنګ وکړل شي او د یو څو ساعتونو لپاره دی وي. تفصیل د عمر وزیر پر رپورٹ کې.
شمالی وزیرستان میرعلی کې ځای ولس د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی او میرعلی میرامشاه سړک یا لویا لاره د ټریفیک لپاره تړلې وه. ځایي خلک وایي په شپه ورځ کې بجلی د لږ ساعت لپاره هم نه مومي او ډیرو سیمو کې په عملیاتو کې شلېدلې تارونه یا بجلی لاینونه لا هم نه دي بحال شوي. د سیمې ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوډ وایي سلور ویشتو ساتونو کې یو غنټه بجلی هم نه مومي او ډیرو سیمو کې شلېدلې تارونه لا هم نه بحالوي.
په ټول وزیرستان شه د بجلی بد حال لا لوډ شیډنګ 22-23 غنټې وی یو غنټه وی بجلی سی خو هغه داسې وی چې ته چار نشه بغړای پرین میزه د سپیمون دا ورا وګړه چې پلیار شه دا تورینا د غس په ډوک پروت وی هغه د سپیمون د حال کې هغه راته بجلی بحال نه دو. میزه د حکومتي چارواکي نه غوښتنه دو چې د کیمو فندینر غلی دی د ریهابلیټیشن او د ریکنسټرکشن په نوم دادا په ایمانداری سره او په منصفانه هغه سره ولاګوي تقسیم دای کو چې چا سره پیسې شته یا اثر رسوخ شته د اېدې پر ټرانسفارمر اوی د اېدې پر لاین اوی چې منظور نظر فیک وی اېدې پر لاګوي.
د ځوانانو تنظیم یو بلغړی اسد الله شاوای د بجلی کم لاینونه چې شلې دلی هغه د بحال کړل شي او د ملک نورو برخو په سیر د لوډ شیډنګ دورانیا دوی لپاره هم مقرره کړل شي.
چکیم لاین خراب شو دا اده نو شي کیم دوی مټه ضرورت اوی د مټه ولګي او لوډ شیډنګ چکیم پاکستان نه راځي چې کیم لوډ شیډنګ دا غي مطابق ته لوډ شیډنګ وی دولتا پشپاورې سه 15 منټه 10 منټه بجلی ربلېږي او ډېر خلک ته تکلیف ته نو میز د مطالبه کې د حکومت نه چې د لوډ شیډنګ دا ناروال لوډ شیډنګ دا ختم کو.
زوبیر خان وای د بجلی په مت کې راغلي فندونه د زر مصرف شي او د دوی بجلی نظام د بحال کړي
مزید تمیز نه را په احتجاج باندې مجبور وي د بجلی سیستم در ټیکو.
د شمالي وزیرستان انتظامی او وابډا محکمه چارواکي وای د وزیرستان ډیرو سیمو کې بجلی نظام بحال کړي او پاتې سیمو کې د فند مطابق کار روان دي. د دوی په وینا سو پورې چلوډ شیډنګ ستون زده نو لبنو تر وزیرستان غزیدلې د بجلی لاین کمزورې دي چې په یو وخت د ټول وزیرستان لوډ نشي برداشت کولی نو ځکه په نمبر یوه بله سیمه ته بجلی ورکوي او هڅه کړي چې د غستون زر حل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بچه خان نه په مناسبت د جمعې په ورځ په پیښور کې د بچه خان فاونډیشن سکولونو غونډې وشوې. د بچه خان تعلیمي فاونډیشن غونډې ته په وینا کې د یاد فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین ویلي دي چې د عدم تشدد د مفکورې مقصد د جبر، ظلم، نفرت او ناپوهۍ ختمول دي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د باچا خان تعلیمی فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین د باچا خان د عدمی تشدد په فلسفه په تفصیل سره خبري وکړي.
د عدم تشدد مزاحمت جبر د جبر په ځای په خپل نه کینی چې یو جابر لري کنو سره هم کې نهسته. اغه جبر تحلیل کړي، اغه جبر تحلیل کړي، اغه استعمار تحلیل کړي، دا نه په ځای په خپل کې نهسته نه غواړي. د جبر تحلیل کول ډیر به زم غواړي تر څو چې جبر نه تحلیل شوی، تر څو چې نفرت نه تحلیل شوی، تر څو چې استعمار نه تحلیل شوی، تر هغه پوری انساني رولې د پاره لاري قدرت نه شواري دی.
نن د باچا خان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر، د هر افغان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر خبرې هم کوي او موږ ورته سر هم خوځو.
غونډې ته په وینا کې د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې په سرکاري تعلیمي نصاب کې د باچا خان ژوند او مفکورې ته ځای نه دی ورکړی شوی.
لکه ډېر عجیبه خبره چې کله ته سرکار د نصاب کتاب وګوري، د نصاب او په هغه کې تاریخ مسئله شوی، لکه چې تاریخ خو تاریخ دی، په تاریخ کې خیانت کول، په تاریخ کې ټیمپرنګ کول دا نه ده پکار. دخو ما شمانو تا خودل پکار دی دار دی وطن طول بچو تا خودل پکار دی دار دی طول وطن اولستا که خودل پکار دی.
شاعر او لیکوال بخزاده دانش هم دی غونډې ته راغلی و او له مشال ریډیو سره په مرکه کې هغه د باچا خان د ژوند او مبارزې په اقله وویل.
هغه زموږ دپاره د یو پوهنتون حیثیت لري، هغه زموږ دپاره د لوی درسګاه حیثیت لري. هغه چې کوم مبارزه کړې ده، د هغه چې کوم فلسفه ده، د عدم تشدد فلسفه، بیا د هغې چې د مبارزې کومه طریقه ده، د هغه باره کې چې کوم غلط فهمیان دي خلکو کوم څه لیکل دي یا چې ګنې هغه داسې او داسې او پکر د هغه اصلي چې کوم شکل دی، کوم چې د بیخي د سوچه مسلمانی شکل دے او چکم دے بہترین بادشاہانی شکل دے پکار اجدام خلق کو تورس ہو دے.
دا باچا خان دا تعلیمی پاونڈیشن مشران وائی دا یادی ٹولنی لاندی کارکون کی پنزلس سکولون هم پا موجوده وقت کی دا باچا خان دا سکولونو یو تسلسل ده. غلام غوث، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي چې د کابینې په غونډه کې د نړۍ د شپږ شپېته هیوادونو لپاره د پاکستان په ویزو اغستو کې د نرمۍ او په هوایي اډو د ویزو ورکولو منصوري ورکړل شوې ده. تر دې مهاله د دغو شپږ شپېته هیوادونو نومونه نه دي په ډاګه شوي، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان ته د ورتلونکو خلکو لپاره د جانچ پړتال او یا کره کتنې عمل کې هم څه نرمۍ شوې دي او که نه. د دې پوښتنې ځواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ اورو.
تیر ماخام مشال لیلو سره په خبرو کې فواد چودھری د دې پوښتنې په ځواب کې وویل،
جو سکیورټی میز
د کره کتنې یا امنیتی ګامونو اخیستو چې کوم عمل وو هغه مخکې ډیر اوږد و، اوس مو دغه عمل الکترونیک کړو او هر څوک چې پاکستان ته د راتلو لپاره د ویزې اخیستو درخواست ورکوي نو متعلقه اسناد به آنلاین جمع کوي. د دې له وجې به د خلکو وخت نه ضایع کیږي او ټول جانچ او د اسنادو کره کتنه نادرا ته حواله شوه. چونکې دا هر څه اوس الکترونیک شول نو ځکه موږ د ویزو په نرمۍ کې کامیاب شو. د هند لپاره مو څه بدلون نه دی کړی، خو د افغانستان په اړه مو په ویزو خستو کې نرمی راوسته ده. خو که افغان وي او یا د هند سره تعلق وي او ورسره د هغه هیواد پاسپورت وي چې دغه شپږ شپېتو هیوادونو کې شامل وي، نو بغیر ویزې پاکستان ته راتلی شي. بل خو په پېښور کې د سیلګرۍ د یوې شخصي ادارې سهرائی ټریولز مشر ظهور سهرائی د دې حکومتي ګام هرکلی کړی، خو د دې پوښتنې چې د غربي هیوادونو خلک به د پاکستان په کتو کې دلچسپي واخلي او دغه ترهګرۍ ځپلې هیواد کتو ته به زړه ښه کړي او که نه، نو نوموړی وایي،
بالکل راتلی شي. پخوا راغلي خلک داسې لیونو په شان دي چې چالته به روان، پبلک ترانسپورټ کې به خلک روان وو چې چالته واړه واړه گیسٹ ہاؤس نو واړه واړه ہوٹل خلک به پکې پاتې کېدل، ګرځېدل به نو فائدہ خو به خلک سیزن علی جامع علی ٹوپے علی تا سٹون علی، لیکن دا چې اوس یو نوې شروعات دي نو موږ دا ګورو چې د دې راتلو کې فائدہ هم صحیح بل خلکو ته پردار دی. لوکو خلکو ناشتہ پاستا جب نو خبر چی دا احترام هم پکار دی، لیکن دا ډیر ښه دی، خبر ہے تیرا جی دا یو ډیر زبردست پیغام زبردست آواز ډیر زبردست خلی خلک وہ سوچ کئی چې زکو نه زکو
خو په لندن کې د نړیوالو سفرونو او سیلګرۍ د کونسل یا ورلد ټریول اینڈ ټوریزم کونسل یو چارواکی جوناتن میچل مشال ریډیو ته وویل چې یوازې په ویزو کې نرمي د کوم هیواد د سیلګرۍ سند ته ودا نشي ورکولی او زیاتوي، دا د یو شمېر عناصرو مجموعه وي. په ویزو کې نرمي یوازې یو اړخ دی، خو زموږ اداره د کوم هیواد د سیلګرۍ د سند د پرمختګ په اړه د یو شمېر ګامونو جایزه اخلي، لکه په هغه هیواد کې امنیت څنګه دی، د سیل د ځایونو خصمانه څنګه کیږي، بنیادی ډانچه او د سیلانیانو لپاره کوم ډول سهولتونه ورکړل کیږي او د سیل هغه ځایونه څومره د اهمیت وړ دي. د سفرونو او سیلګرۍ د نړیوال کونسل لخوا د تیر کال په دسمبر کې خپور شوي راپور کې راغلي چې په 2018 کال کې پاکستان د سیلګرۍ د صنعت نه 193 ارب روپۍ ګټه کړې ده او په 2018 کال کې یې د 83 ارب روپو ګټلو اټکل کړی و.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په خبر کې د ماسیګر درې نیمه بجې شوې د ګل ایاس نه ملن خبرونه وورو.
د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیزاد او په قطر کې د طالبانو د استاذ ترمنځ خبرې اترې نن هم دوام لري. په قطر کې طالب سرچینو د پرونی غونډې پای ته رسېدو وروسته مشال ډیټ ویلي چې تر څه حده په خبرو کې پرمختګ شوی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي تر غوښتنو منل کېدو بعد د کراچۍ په سو راپور کې احتجاج ته دوام ورکوي، خو د سند حکومت وایي د احتجاج جواز نه لري. دغه مشال وروسته په خبرو کې د سند صوبي د جلون وزیر سید ناصر حسین شاه وویل چې د غورځنګ د ژمنې سره سم خپل احتجاجي نسخه کړې وه، اوس یې بیا احتجاج لاس پورې کړی دی. او په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ دا خبره رد کړې ده. د شمالي بلوچستان میرعلي اوسیدونکو نن د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي لاریون کړی. د میرعلي میرامشاه لوی لارې تګ راتګ لپاره تړلې ده، خو د شمالي بلوچستان انتظامیه او آبدا چارواکي وایي په سیمه کې د بجلی نظام بحال کړی دی او د لوډ شیډنګ ستونزه د کمزوري بجلی لاین له وجې رامنځته کیږي چې پرې کار روان دی. د ګرین اتحاد په نوم د اورګزو یوې جرګې په سیمه کې د بیا سرشمیرنې او د صوبې په اسمبلی کې د دوه شوکو پوښتنه کړې ده. پرون په ډبورې کې د اتلسو قبیلو د مشرانو او ځوانانو په جرګه کې پریکړه وشوه چې د بیا سرشمیرنې او په صوبې په اسمبلی کې د خپل استازیتوب لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان د سیلګرۍ د ودې لپاره د نړۍ د 500 هیوادونو د اوسیدونکو لپاره په ایرپورټ د ویزې ورکولو او نورو 115 هیوادونو لپاره د الکترونیکی ویزې جاري کولو اعلان کړی دی. دا خبره د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودھری بیگا مشال اړې ته کړی. د افغانستان بغلان د چارواکي وی په طالب ببر پولیسوالۍ کې د تیر مخام په چاودنه کې څلور کسان ولړل شوي او شاوخوا شل نور زخمیان شوي دي. د دې پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د امریکا د استازو جرګې او سینټ په یو وخت د یو قانون د منظورۍ سره په جزوي توګه تړل شوې حکومتي ادارې بیا پرانستې دي. او ایران او د ایران فوج وایي د 2000 فوجیانو په ګډون یې فوجي مشقونه پیل کړي دي چې د ایران په اصفهان په صوبه کې کیږي، چې نن به هم دوام لري.
لند خبرینه هم د ګلیاس نوورې د لوریدونکو وخت شپې د استونی سي خبرونه سروي. په نننې خبرونه کې سرینا فیضی چې د کندهار د ولایتي شورا یو غړی ده، هغه ملمنه ده د خبرونه قربانه مليحه مرزاده ده نن په تکراری باندې خبرو. السلام علیکم او ستړي مشه. په سروې پروګرام کې درته زملي حمیر زاده هرکلی وایم. نن سره په پروګرام کې له افغانستان نه سرینا فیضی ملمنه ده. سرینا د کندهار د ولایتي شورا وکیله ده. سرینا د دغه شورا د ارتباطي خارجه کمیشن کې د معاون په حیثیت کار کوي. سرینا په داروستو کې د خزو د لیډرشپ د یو پروګرام لمخې امریکا ته تللې وه. هغه په کینیډا کې د هغه پونتون دخوا وربلل شوې وه چې د افغان میرمنو مرسته کوي او د قانون په برخه کې ورته مشورې، پوهاوی او تربیت ورکوي. سرینا د افغان خصو د حقونو لپاره هم هلې ځلې کوي چې په دې پروګرام کې به ترې تاسو خبرو. ورته هرکلی وایو. ډېره مننه. مونږ به کو خیو اوریدونکي هم خدي. تاسو په کندهار کې پاتې کیږئ او دا ستاسو چې په غاړه اوس کم کار دی، نو هغه څنګه تاسو شروع کو، څنګه موقعه ملاوه شوه لکه دا یو قسمه سیاست ته تاسو تک دې باندې لګ رڼا واچوئ؟
بالکل. همیشه موږ وایو چې هر هغه شخص چې مرکزي هغه که سیاسي که اجتماعي فعالیتونه کوي، خامخا یې څوک وي شاته چې موټیویټډ وي. هغه همدا زموږ خپل خلک و، د کندهار و، همدغه دوستان و. په 2014 کې دې څخه مخکې چې 2014 کې ځان د سیاسي چوکاټ ته راسم او ځان انتخاب کړم، د دې څخه مخکې مې ډېر زیات مدرسونه او ډېر زیات بحثونه او بېلا ټرینینګونه د بېلابېلو لارې نه اخیستي وو چې بالاخره همدې ته بریالي شوم چې دا پروګرامونه
تاسو څه تعلیم کړی دی او هغه څنګه په کار راغلو؟
زه خپله د دورسم سل نه فارغه په ځمن کې د پونځي د حقوق پونځي نه فارغه شوی یم په 2018 کې. بلې، او د لنډمهاله او اوږدمهاله ټرینینګونه مې ډېر زیات د نړیوال فکر باندې او خپله په داخلي افغانستان کې او نږدې هېوادونو کې مې اخیستي دي چې هغه اکثر یې د رهبرۍ په چوکاټ کې و چې وکولی شم خپل په دندو باندې ښه توره پوه شم، وکولی شم چې واقعا هغه د رهبرۍ مسؤلیت چې کوم وي ډېر دروند مسؤلیت وي، هغه په سمه معنا سره د خپل د ښځو دپاره او خپل د ولایت د ښځو دپاره په دفاعي برخه کې هغه څخه استفاده استفاده وکم.
ولم دا لار انتخاب کړی دل
اصلا د دې سمخ کې چې چارچوکا سیاسي چارچوکا تر اسمه ولې د باسکټبالر د باسکټبال یو کلنر یو مخالف کندهار کې او نېشنل ټیم د افغانستان په ټیم کې ومه. هم هغه ځینې مې خپل د فعالیتونه کرا شروع کړل او اجتماعي فعالیتونه مې ډېر زیات شروع کړل چې هغه خپل د کندهار د ځوانانو د فدراسیون د شبکې برخه کې مسؤول د رئیس په توګه انتخاب شوم. دا هغه څخه بیا وروسته آهسته آهسته چې کوم هغه وظیفې ما په بعضې موسساتو او پروګرامو کې کولې هغه نه زه د دې پوه شوم چې ورته ضرورت شته چې یو څوک باید راووځي او د اجتماع کې ښه سم دم په رسنیو کې او وکولی چې د دې د لارې نور خلک هم ورسره مطلب هغه هم ورته وهڅول شي چې تاسو راووځي لاره پیدا کړي. هر څوک وایم مبارزه کوم مبارزه کوم هغه څوک نه شه چې سکت رامخته شي چې وایي اوس زه رښتیا هم که مبارزه کوم په هغه میدان کې ولاړ یم. د هغه کمې په د کمش پروسس باندې ما وویل چې دا به یو نوی کار وي چې زه به دا کار وکړم او خلک به دې ته توجه شي او خپل اولادونه او اکثره هم شخوندي چې دوی سم سن د خلاص کړي نه وي هغه په ډېرو غټ غټ مسلېتو باندې د یو نیو چې ووایم چې په کوم سن ودونه او دا څه مسلې وي نو هغه ته چې اورېدل خپل دم یانو په دې مو مېشه باس کوي موږ راځو چې کار په کار دی نو که واکن غواړم کار وکم نو باید میدان ته راشم وای نه وای دې کله چې واکن غواړي چې مانو چې ناراضي چې دا هغه اسکر معلومه وي هغه د جام میدان کې چې اول سرحد کې قرار لري ماغه رښتیا چې هم اسکر وي او مبارز نو ما مول راځي چې مخ ته راشم خراسان کار نو په کندهار کې ځکه کندهار د سي ولایت چې دې سنتي دی زیات د کلچر دی زیات دې ته څوک د کلچر دی دغه ارزښتونه دودونه دي چې هغه هم په کلچر باندې راغټ کړی دی او په کلچر باندې هغه نومور کیږي متاسفانه د څه لپاره چې موږ دومره نه د برابر په کندهار کې اوس هم دی چې تاسو به تاسو او په سوالیان کې چې موږ وګورو ته خو به بالکل موږ اکثره سوالي لرو چې تاسو تر اوسه په مکتب نه لرئ نو ما غوښتل اوس ماشاالله دې زیات انجینري چې تشویق شوی دی په دغه ډول برخه کې خپل ذکر کوي.
نو تاسو خو وی چې لکه مشکلات وو نو دغه مشکلات سره مقابله تاسو سرنګ وکړه بیا د کورنۍ د طرف نه څه مشکل خو نو
د کورنۍ له خوا څخه لمړي سر کې چې کله ما ځان کاندیدوي خو ډېر زیات ما خپل مور چې هغه چې و ډاکټر ده او پلار مې د ډاکټر نجیب په وخت کې خپل یو افسر ته سو دی او دې شو اوپن مایندډ او ډېر تاسو کړو او نو مشکل نه دی مګر مشکل دا چې ما سره چې د ټولنه به څه ریاکت کوي ځینې وخت موږ فکر نه کوو چې یو مثبت کار ته راپور کې شو له متاسفانه تاثیرات یې ډېر زیات منفي وي خو هماغه بس یو تشویش وو مګر د دوستانو ډېر زیات سپورت وو د نور د خپل فامیل سپورت وو چې همدا ځای ته راورسېدلو پلاټ په دې برخه کې هر ادارې ته به د کومک لپاره د انتخاباتي سوسیو داسته چې د هر ادارې سره به د هر شخص سره به او د هر ټولنې سره به یو ځای کیږي او دغه سره به د رای غوښتنې حق یا د رای هغه به دې ته اماده کوي چې یو کې په تا باندې باور وکړي او تاسو ته ورای درکړي ولې متاسفانه په کندهار کې څه فرصت نه برابر چې یو فینل دی یو ښه دی داسې کمپاین وکړي چې هغه واقعا هم چې کور په کور یا هغه خلک دعوت کوي او خلک دا غي دعوت هم نه اوراسي دا غا پروګرامونه سره مخته نيسي یا ما د خلکو غوږ ته ونيسي خو ډیر ځات چې ما کار کوي چې هغه فوکس پر رسنی او کیږي کده رسنی د لارې مخ خپل اکثر انتخاباتي پروګرامونه سره ورسول خو منندوی مددي ځوانانو چې ډیر ځات ځوانانو د فدراسیو کې چې ما سره کار کوي د کندهار هغه ډیر مرسته کوي په دې پونټون ماشلین او چې خپل د مکو تر اتل د ضرورت پونټ د هغه ډیر مرسته کوي خو اسانه نو
تاسو ویلې چې بیا تاسو ډیر خمه مثالونه قائم کړل او تاسو ډیر جینه کې داسې تشویق کړل نو څه سکسس سټوریز یا د کامیابی څه کیسې لري چې تاسو په فخر کوي ګورې تاسو اوس عمره موده شو دا لږه موده کې تاسو څه بدلون ولیدو
اول خو یو تریک دار علي چې مخکې به خلکو فکر کوي چې په موږ په داخله شورا یو لایتي کې اول خو تقریبا درې نفر وي مګر الحمدلله اوس موږ څلور نفر سي مې نونس نفر یې په نونس نفر کې څلور نفر چې څو هم د څه لپاره ځان کې وستي دي او ډېر زیات کار نو ډېر زیات مسټیټ نو په ډېر زیات پروګرامونه کې حتی د ولایت او څه په بعد پروژو کې چې دې تطبیقې په هغه کې لازم نظریات اخیستل کیږي چې دا خپل یو نوښت او هغه ځخ چې باید ورسول فکر یې دا پر هغه ځخ تر هر ادارې پر رسول کېږي چې هغه مسولین عمل په کوي کنه کوي خو موږ کوشش کوو چې دا ځخ تر هر ځای پر تا ته تر مرکز پر ورسو دوهم په موږ زما خپل ډیر زیات فوکس دی پر دا تعلیمي برخه باندې دي چې د سوزو د پاره باید د تعلیم د تعلیم د تربیه صفتونه ډیر زیات پر هغه سره کول او کده ګوډه سطح باندې دي که په ټوټه سطحي خو مرکزونه باید ډیر زیات ایجاد شي هم دې حساس باندې مودا یو کښنه مثال بدر کوم چې اته نفر اوس موږ کوشش ډیر زیات کوو چې درې نفر د ماستر ډیګري لپاره او هغه نور پاتې خوندې د بچو ډیګري لپاره د انسټانټي ډېر ژر به انشاءالله خیر شي. داسې هندوستان ته همدارنګ مو ترکمنستان ته 15 نفره 16 نفره معرفي کړه او سهنجیري مو حق اولیت مو دې ښځو ته ورکړي. ځکه مخکې داسې و چې د دې پاملرنه کنوینس کول او هغه ته اماده کول چې زما لور د 15 کاله 16 کاله مانا لرې وي هلته به درس وایي. دا ډېره یو غټه مسله ده په کندهار او د بلخصوص په پښتنو فیملي کې. خو موږ کوشش راته دغه کوو چې دغه فیملي سره وسو اته زه خپله باور وکړي چې دا تېره ورځ هم زه د یو فیملي سره ناست وم چې مخ تېره بس کړو چې تاسو د خپل لور پرېږدي چې د امتحان ورکړي. کنه کامه څه خو بېله خبره که کامیابه شو تاسو وګورئ چې اني لیاقت یې لري پرېږدي چې هندوستان ته وسې درس ووایي. زه د دې ګرنټي کوم چې واقعا هم هلته درس چې کوم هلته ستا درس نشته. ما کوشش کوو ډېر زیات کوشش کوو چې هغه کوچنی فرصت هم فقط فرصت باندې د خلکو دپاره تبدیله کړو.
تاسو چې د دغو شانتې جینکې دي او لوړې زده کړې کول غواړي په نورو هیوادونو کې داغوی تاسو چې داغوی مور پلار ته میندو پلارونو ته تاسو کې نات ورکو چې دوی پرېږدي. نو ستاسو خبره پکې چا ومنله؟
بالکل بالکل زه وایم چې یعنی دا خو دا ښه خبره ستاسو ریګه د لارې زو ما خبرونه لارې چې واقعا هم هغه فیملی خپل اولاد پرې شو چې ولې او به ګورو څه کیږي. ما ستاسو یو کال ګورې کچې دې هرته هم څه سم درس یا نه سوې لې یا د توس نه کوم خبره و به هغه دې له مسله فرغه و بیا سوکو. تاسو خو پرې چې دا اول ستیک خو د انګلی واخلي هغه علاقه لري دومره زحمت یې ستلې د انګلیسي ویلې ده ډېر زیات. اول خو ولنه وسی نه وسی خو ما اپلیکیشن ورته دا کې وامه ستوې مال بیا کیږي کنه کې تاسو خپل مسله مخته یو
تاسو خو د نورو جینکو لپاره کوششونه کوي. خو تاسو داسې نورو هیوادونو ته تللي یې په دې وروستو کې امریکا ته تللي وې کینیډا ته تللي وې نو هغه تجربې څنګه وې؟
بالکل زه په 2014 کې اول سفر مې په فل امریکا ته و چې هغه هم د سولحې او رهبری تر عنوان لاندې چې خپل سټیټ ډپارټمنټ د امریکا د وزارت خارجه ته لارې دي او په دا پروګرام هر کال وي چې جلا جلا ټیمونه استوي. د کندهار څخه ځم او یو بل خورکی را سره و چې تاسو مو سیوم یا مکمل کې راځو د جلا جلا پروګرامو سره د جلا جلا دفترو سره مو ولې بل چې موږ کوم خپل مشکلات مخامخ ده هغه من افیس سره شیر کوو وګورو. دا غنه ورسته بیا ما بل سفر و کاناډا ته و چې هغه خپل یو وخت یو پونتون دی چې هغه پونتون هغه ټول کاناډایان چې په افغانستان کې کار کړی دي که د سفیس په ایس باندې وي او که چېرې د کونسل په ایس باندې هغه ټول چې کله به تللي دي اوس ریټایر شوي دي. یعنې ډېر ښه راغلي چې ریټایر شوي دي. هغه خپل یو فاونډیشن جوړ کړی دی چې هغه فاونډیشن د لارې دي هغه خپل هغه کوم تقاوتي چې اخلي هغه یو څه پیسې په هغه فاونډیشن کې اچوي او هغه په افغانستان کې د سولې لپاره ځانګړي کړی چې مدافع وکیلانو باندې ډېر زیات دي مطلب مصرفوي هغه د ټرېننګ ورکوي آګاهي ورکوي د هغو د حق او حقوقو د لارې داخله افغانستان کې او حتی تر کاناډا پورې اکثر خوندي تللي دي په دې برخه کې چې واقعا هم یو ډېره غټه لاسته راوړنه. دا هم و چې زه هلته ولم ومې لیدله چې واقعا هم رسمي چې یوازې د یو بهیر څخه د پیروشي باندې فوکس کوو. د آګاهي عامه د حقوقو په اړه باندې کول یو ډېره لویه مسله ده.
اوریدونکي ټلیفون کړی دی
زما لیاقت علي سیماب لخوا نیکه پیرزونی او احترامات. زبلند پښتنه دي نو کوم یو خچ د دې کم کنټریبیوشن کوي د دې د زده کړو په مت کې دا زه لکه اپریشیټ کوم ډیر زیات ستاینه کوم. زه دا وایم چې د دې کوم مطلب پروژه پیل کړی دي د ایجوکیشن په مت کې دی لګیا دي کنوینس کوي فیملی ال ته کنوینس کوي د بهر ملکونو چې کم دي سفرونه کړی دي ډیر زیات خاصت تجربه دي. زه دا غواړم کدا سی یو ګډه هڅه وشي او دغه یوت ولګی د لوسته او دوی په خپل پارلمان کې چې کم دي داسې غوښتنو کې چې موږ ته د کوزی پښتونخوانه یاد کرخې نه دا غاړه یو ځوان چې کم دینو راولي دغلته کې فیسټیوال ارینج کی د ایجوکیشن په مت کې چې کم دینو ورکشاپس جوړ کی دغه کلتوري چې کم زمونږ غړي هسي دی دیو بل نه دا خبر شي او دیو بل سره یو قسم لږ کم دینو په دې مت کې دا پروژه دی دونه په وړاندې باندې بوزي چې زبه د پښتو یو د اردو یو خبر بدل تک کوټ کما هغه داسې چروي دوستي کې رښتې کېلو کې ناته قسم لږ کم دینو زمونږ ګرځنده سفيري او دا به یو قسم لږ کم دینو د خپل حکومتونو ته دا باور ورکي په دې به قانی کی چې را د کرخه هغه غاړه دا غاړه د دې مثال چې کوم دنه د وبو ده دا وبکله هم پډنګ نه بیلیږي. نو آیا د دیو په فیوچر کې چې کوم دنه داسې یو قسم له پسکیجول کې داسې یو ائیډیا د دیو سره شته دي؟
ماشاالله ډیر ښه نظر یو لري چې موږ همیشه هم دا وایي کلر کې کبل بر دی ټول هم دا موږ د وجود هر تندې زه هم دا وایم چې دغه مسله ته باید ډیر زیات موږ ډیر سو موږ تقریبا په دې اړه باندې هم ډیر کار کړی دی. د ټولې مسله چې کله راتلله موږ د کندهار او روزګان زابل د نور ولایتو څخه د افغانستان څخه ته باندې یو ځوانان تقریبا 50 کسیز او 60 کسیز ځوانان درې ځله خپل په پاکستان کې د سولې باندې باس وکړي چې خپل د پاکستان هم بازي ورونه وپکړي چې هم دی په دې باندې دی او د بل سره خپل کوم ائیډیا چې و چې یو یوز ائیډیا دی او نیو ائیډیا دی هغه سره شریک کړي و هم دا پروګرامونه هم روان دي خو مهمه دا ده مست چې موږ اوس هم اکثره داسې ورونه وخون دي وجود لري چې هغه د دې مسایل څخه نه دي پاتې شوی د فکر کوم زما په نظر سره شخصا چې موږ یو هم امیش موږ په میډیا باندې یو څه وایم چې موږ کولای شو چې هغه خلک چې موقت شکل باندې په افغانستان چې وجود لري یا کې دې چې پاکستان کې وجود لري سفارتخانی وي څه وي هغه به ورځ نه ورځ ولر تخپل پروګرام د ختم سره به ولر شي اما هغه امسایه ملکتونه هیڅ وخت موږ نه کولای ته دا باید موږ په یاد وساتو دا باید هم هغه کرشي چې خلک وجود لري هم دا په یاد وساتي چې هیڅ وخت افغانستان دې څخه نه څه کولای دا کوم کور نه چې کړه دا د دې خاور د دې خاور بچیان دا به لري او کچی د کس دې بغل کې هغه خلک دي هغه هم باید د افغان خلک په دې پوه شي دا هیڅ امکان نه لري امسایه هیواد هیڅ وخت نشي بدلېدل نو زه په دې باور یم چې انشاءالله دا کوم پروګرامونه به نور هم وي او زیات پښتي او د میډیا د لارې به موږ وکولای شو ډېر خلک جلب کړو چې تر څو واقعا هم یو غټه مجتمع جوړ کړو یو غټه اجتماع جوړ کړو ټولنه جوړ کړو چې خپل غږ په یو آواز سره پورته کړو
تاسو خپل ټولو اورېدونکو ته څه پیغام ورکول غواړئ په تیره بیا ښځو ته او جینکو ته
خپل ټولو اورېدونکو ته پیغام هغه دا چې خپل اولادونه مو پرې دې چې بیسواله پاتې سي مو پرې دې چې سترګې ووروي نه هغه خلک چې د علم نه پاتې دي هغه سترګې نه رندې دي هغه نشي کولای چې ویني یو لوی انسان به څه ډول وکولای شي چې پاینده کې خپل ټول نسل یې خپل کورنۍ مخته یوسي تاسو لطفا خپل پر اولادو باندې ډېر په ځور باندې هم هغه سي باور وکړي هم هغه شان چې داسې یو نارینه نه خیر اخیستلی سي هم هغه شان د هغه نه بهترینه لار باندې خپل د یو لور څخه مخته سي په څلور رحمت ته د الله په
ډېره مهرباني سرینه اوریدونکو د ساسو مننه موږ امید کوو چې نننه پروگرام به ساسو خوښ شوی وي پر اتلونکو هفته کې به د نورو ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتي د خدای پامن
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره سروې خبرونه مو اوریدله او اوس وخت شوی دی د یوې بلې خبرونې جمهوریت د خبرونه زم همکار پامیر ساحل جوړ کړی دا راځي چې ورته غوښ شو
آیا په عمومي توګه ولس له جمهوریت اقدارو یا ارزښتونو آگاه وي کولس جمهوری او سیاسي شعور نه لري نو څوک ورکولای شي د خلکو د جمهوری شعور ترلاسه کولو څه طریقې دي په دې کې رسنۍ څه رول لوبوي په پاکستان کې د میشتو پښتنو ننګونې څه دي او د دوی لپاره آیا قامي او ملتپاله موضوع زیاته مهمه ده کنه اقتصادي او کنه دا دواړه خبرې سره تړلې دي په پاکستان کې تعلیمي نصاب له سیاسي یا جمهوری شعور سره څه تړاو لري دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نرنۍ خبرونه کې له دوو پوهانو سره سیړل دي تاسو ته خراغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ جمهوریت اوریدونکو تاسو د جمهوریت په تیرو یو شمېر خبرونو کې اوریدلی چې د جمهوریت د پیاوړي کېدو او ودې لپاره دا اړینه وي چې ولس خپلې ګټې او تاوانونه وپیژني او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي یو شمېر پوهانو موږ ته ویلي چې د جمهوري ارزښتونو د رواج کېدو یا دودېدو لپاره دا ضروری ده چې ولس آگاه وي او شعور ولري نو دا ځل مو په جمهوریت خبرونه کې د دې څېړلو هڅه کړې چې جمهوری سیاسي شعور په څه طریقه ترلاسه کېدای شي او بیا هم په خبرونه کې په پاکستان کې د پښتنو حالاتو او ژوند ته توجه ورکړي په دې لړ کې لومړی پښتنه دا چې آیا دا فرض کول مناسب دي چې ولس جمهوری شعور یا آگاهي نه لري او که څنګه د دې پښتنې په ځواب کې د عوامي ورکرز ګوند غړي او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه عصمت شاه جهان وایي انسان بل عموم شعور او آگاهي لري خو دې شعور څومره پرمختګ کړی دا له هرې ټولنې سره تړلی وي د دې په خبره د پاکستان په څیر ټولنو کې د ساينس یا د مثال په توګه د بیولوژي په څیر مضمونونو ته هم له دینی پلوه کتل کیږي
انسان چې دی هغه د ځناور نه مختلف دی او هغه د سوچ کولو صلاحیت لري شعور خو هر انسان کې تناسب شکل کې موجود وي خو هغه څومره حد پورې دغه شعور ترقی کړی دا لکه وطن او معاشرے معاشرے باندې فرق کوي چې کومې ډېرې زیاتې سختې پابندي معاشري وي یا تنگ نظره معاشري وي یا په هغه باندې عالمی تور دباو وي لکه زمونږ وطن چې دی درته کې میډیم کنټرول دا په کتابونو کې مسنیشتا پاکستان سټډیز کې تاریخ هم د دروغو دی او په اردو کې اسلامیات دی په اسلامیات کې اسلامیات دی او چې استاد بایولوژي خي ناغه وي لکه د ارتقا چې کوم نظریات دي داروین تھیوری دا هغه بالکل غیبه کې هغه تو انانا خو بس کتابونو کې دي کومنګ دا نه منو
عصمت شاه جهان وايي په وټولنه کې چې د فکر کولو ازادي وي نو هلته بیا سیاسي یا جمهوریت شعور وده کولای شي
چې کم وطن کې د سوچ کولو ازادي وي هغه وطن کې بیا د خلکو شعور چې دی تخلیق چې دی هغه وړاندې تلی شي او کمی معاشرو کې چې ډیر زیات لکه ډیکټټوریل ریجیم کې یا ډیر زیات هغه پسماندہ معاشري وی ترقی په حساب باندې تر تر انډستریل ریولوشن نه وی شوی هلته کې جاګیرداری نظام یا پسماندہ قبایلی علاقې وی یا هغه د دنیا نه کټ شوی یا د خپل میز چې علاقو نه کټ شوی وړو وړو کلو کې آباد وی هلته بجلی نه وی ټی وی نه وی سکول هم نه وی نو ظاهره خبره ده ایکسپوژر باندې ده.
عصمت شاه جهان وای هر ټولنه چې پکې خلک تر قید او بند او جبر لاندې وي آزاد فکر او د جمهوری اقدارو دودیدو ته اجازه نه ورکوي، خو بیا هم په دې ټولنه کې پوهان پیدا کیږي.
یو سماج هم چې هغه بنیادی طور چې هغه استحصال جبر باندې هغه سماج مبنی وي نو هغه خو به اجازه نه ورکوي، خو بیا هم په هر سماج کې هر وطن کې داسې څو ناسو خلک را پیدا شي. لکه تاسو دنیا شاته تاریخ وګورئ، فلسفیانو وایي چې دا دنیا چې دا ورته دغرنګي ګلیلو وګورئ، ارسطوټل وګورئ، او زموږ په وطن کې نن وګورئ څومره جبر دی، څومره استحصال دی، څومره ظلم دی، پابندیانې دي. هغې باوجود دلته فنکار هم شته، دلته کې تنقیدي سوچ والا ترقی پسند هم شته، او دلته کې دانشور هم شته. نو انسان چې دی ظاهره خبره د شعوري فکر کوي، کوشش کوي، ځان سره نور ملګري کوي.
نو کولس شعور لري خو د فکر ازادي نه لري، او په چاپیریال او ټولنه کې ورته حقونه نه ورکول کیږي، نو آیا ټولنه به ورته آگاهي ورکوي او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر، سیاستوال او شنونکی ډاکټر سید عالم مسعود وای شعور د کتابونو، لیکوالانو، سیاسي ګوندونو، پوهانو او رسنیو له لارې ورکول کیدی شي. دی وایي جمهوریت یوازې د انتخاباتو نوم نه وي، بلکې دا د جمهوري رویې نوم دی چې په رواجېدو کې ډېر وخت لګي.
جمهوریت په والي سره خو بیا نړۍ څومره لوی کارونه کړي دي، څومره مخکې لاړله. کوم ملک کې جمهوریت راغلی دی نو پاکه اړو دا مقصد نه دی. نو دغه ویلم پکار دی، لیکلم پکار دی، په لیکلو کوم څه دی او که خلک خپل مو غواړي نو دا لیکل دی. نن سبا د نت دنیا ده، بیا جمهوریت پر رویو پورې هم دی چې کله زه ماتې نه منم، تاسو مالا په الیکشن کې شکست را کې زه او نه منم، نو زه بیا الټا خلکو ته بل څه بیا ښایم. یا زه د ستاسو اختلاف کې د اخلاق نه پرېوځم، یا جمهوریت تسلسل ته پرېنځم. په پاکستان کې خو د ټول نه غټه مسله دا ده، جمهوریت یو الیکشن نوم نه دی. جمهوریت ته جمهوری سلسله د تسلسل نوم دی. بار بار پنځه پنځه کاله پس الیکشن کیږي یا څلور کاله پس الیکشن کیږي، نو ایدا هغه مزاج جمهوری شي.
عصمت شاه جهان وایي اکثر وخت سیاسي حقونه او ازادي او د دې شعور ټولنه یا ریاست خلکو ته نه ورکوي، د دې لپاره باید هلې ځلې وشي.
سماج خو یې کلم نه ورکوي، نه ریاست ورکوي. خدا دا چې اوس مثال په تور باندې چې ته د ازادۍ چغه وې نو تا نه پریدي مړکای دي، اوس دا بلوچ دي یوم نه پریدي. پښتنو سره څومره لوبې وشوې، دغه رنګي د برطانوي امپریالیزم خلاف بھگت سنگھ راپور ته شوم دي سینې نه هغه ته دي پانسي ورکړه. هغه جیل چې په کم کې پانسي ورکړه هغه عمران کو چې اسنه چې راتلون کې نسلونو ته خلکو ته د ازادۍ سوچ یو لار پیدا نشي او دیو جنا خلک یریږي.
عصمت شاه جهان وایي هغه رسنۍ چې کاروبار کوي یا له کاروباري طبقې سره تړلې وي هغه خلکو ته جمهوری او سیاسي شعور نه ورکوي.
میډیا دا چې هغه بچر هم دا کار نه کوي، ځکه چې هغه کارپوریټ میډیا خاص طور باندې د دې نظام ډېر غټ هتھیار دی. او زما په خیال باندې چې سرمایداري نظام اوس پورې څومره هتھیار ایجاد کړي دی، ټمبم نه ونیسه د ټوپکو پورې، هغې نه زیات خطرناک هتھیار چې دی هغه میډیا دی. عوام دشمن، ازادي دشمن کارونه ټول دا میډیا کوي.
د صورتحال ته په کتو آیا په پاکستان کې پښتانه له خپلو حقونو او ازادیو خبر دي او کنه؟ ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پاکستان پښتانه له خپلو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقونو نه دي خبر.
زما خیال دی چې زموږ پښتانه بېخي نه دي خبر. مثلا دوی ته دا پته نشته چې خدای پاک موږ له سونه اوبه راکړي دي، موږ پاکستان ته سونه ورکوو، پاکستان یې موږ له سونه راکړي. ورته پته نشته چې زما بجلی خپل څومره صلاحیت دی او څومره قرضه مې ده په پاکستان، ولې نه راکړي او د نور صلاحیت ولې نه جوړي. دوی د دریا په غاړه د باران دعاګانې کوي او په دې سوچ نه کوي چې دا دریا خو زما و. دوی په دې سوچ نه کوي چې زما د وطن 80% ځمکه چې کم باندې فصل کېدی شو دا بارانی ده، دې ته نهر نشته. دوی ته دا پته نه لګي چې زما څومره تماکو پیدا کېږي او د دې د تماکو کارخانې چېرته دي. په دې نه پوهېږي چې زه د پراکلي ساک په شان ساک پیدا کوم، نو دا بهر ملکونو ته څنګه ولېږم. دوی په دې نه پوهېږي چې د پاکستان په بجټ کې د دوی سره څه څه سلوک شوی دی په دې اته شپېتو کالو کې. دوی د اسلام او د پاکستان په نوم باندې بالکل داسې او د انصاف په نوم باندې داسې غولول شوي دي
ډاکټر سید عالم مسعود وايي په پاکستان کې د خونځو یا سکولونو او کالجونو په نصاب کې هم پښتنو ته د هغوی سم تاریخ او د هغوی ټولنیز او سیاسي اتلان نه ښودل کیږي، نو ځکه هم پښتانه پر خپلو جمهوري حقونو نه پوهیږي.
د هیرو د پاکستان د سلیبس په کې هیرو نه دی، د دښمن هیرو دی. لکه اورنګزیب عالمگیر ورته ویږي، اورنګزیب عالمگیر خو زموږ څومره هیروګان چې پیدا شوي دي د خلاص پیدا شوي دي. تاریخ یې ورته الټه کړې دی، جبه ورته الټه کړې ده، وجود یې ورته الټه کړې دی. زموږ نیاګانو چې کم موږ ته ویې چې یو تور دیو دی او د هغه دیو چاپه په توتي کې ده، توتي په کوه کاف کې دی. زموږ نیاګانو چېرته دا نه دي ویلي چې توتي په دلی کې دی یا په بنګال کې دی یا په لاهور یا په کراچۍ کې دی. د هغه بلې دعوه چې دا وشتي شي کومو د ده توتی به هم په وسطی شه کې اوسېدو، نو یعنی موږ چونکې الټه جوړه شوي یو.
عصمت شاه جهان وایي کله چې ټولنه په اقتصادي ډول وروسته پاتې وي، نو پکې د ازادۍ او د خپلو حقونو تحریکونه ډېر ورو پر مخ ځي.
عمومي چې پسمانده وي معاشره، نو هم د ازادۍ تحریکونه هغه کې ډېر ورو ورو چلیږي. او دغه رنګ چې کومه د دنیا په تاریخ باندې نظر واچو، نو انډستریال ریولوشن سره هم ازادۍ راغلي دي، ځکه چې هغه خامخا د جګړداري نظام نه یو ترقیاتي نظام دی. او په لغې کې خزې بار روزي نوکرۍ کوي، خلک چې کم دي خپل یو ډیموکراتیک رائټس سیول رائټس چې دي هغه لپاره هغه تنظیمونه جوړوي، ټریډ یونین تحریکونه وي. نو او بل دا چې د انډستریال ریولوشن چې دی، دا هغه لکه پرایمري تعلیم کم از کم ضرورت دی. نو هر سړی او ښځه چې دا کم از کم دا هغه بنیادي تعلیم چې وشي، نو هغه بیا وروستنه بیا په خپل وروستیم کوي. چې یو معاشره کې د کاګنیشن چې کم دی، د جبر ظلم خلاف چې کم شعور دی، هغه ترقی د پاره به معاشره کې چې څومره هر پاکټ کې چې دا قوتونه دي دا هغه کوي.
نو آیا په پاکستان کې پښتانه له قومي سوال سره مخامخ دي او ملت پال سیاست حل دی کنه؟ دا مسأله اقتصادي ده او طبقاتي جمهوریت سیاستي جواب ویل شي. ډاکټر سید عالم مسعود وايي په پاکستان کې پښتانه د یو قام په حیث په یو طبقه بدل شوی دي، نو دواړه له یو بل نشي بیلې دي.
په پاکستان کې پښتون د یو قوم په حیث باندې په یو طبقه کې بدل شوی دي. مسافر طبقه ورته ویل شي، کومه طبقه ورته ویل شي، غریب طبقه ورته ویل شي. جما خان هم د نورو لکه مثلا د پنجاب د خان د مقابلې نه دی، هغه مقابله کې دا ډېر ورکه حیثیت لري. اول خوشتنه زما زما د ګیردار څومره دی، هغه په خپل خاندانونو کې اول چې دومره نسلونه زیات شو نو زیاده د پاده نه شو. زما ګر خاندار څه حیثیت لري، زما وزیرانه څه حیثیت لري، زما ګورنر څه حیثیت لري. زه په یو محکومه مظلومه غریبه مسافره طبقه کې بدل شوی قوم یم. زما د یو کروڑ نه زیات خلک مسافر دي. زما ټولې ټاتې
عصمت شاه جهان وایي په پاکستان کې د پښتنو لپاره قومي، طبقاتي او د ښځو د ازادۍ مسالې درې واړه مهمې دي او له یو بل سره تړلې دي، له یو بل بلیدای نشي.
موږ وطن کې خاص تر پښتنو لپاره درې اړخه جدوجهد چي دي، هلې ځلې چي دي، یا خپل شعور پرمختګ چي دي، هغه باندې خبره کول پکار ده. یو قومي سوال، دوا طبقاتي سوال، دریم د ښځو سوال. دا درې واړه چې دي، دا درې واړه داسې تړلې دي چې دي د یو بل نه وده مخلي. مثال په تور باندې چې د پښتونخوا چې کوم انډستریلیست دی یا جاګیردار دی یا ملا دی چې سره اختیار دی، هغه بیا دې ته نه ګوري چې ته پښتون یې که نه پښتون یې. هغه بیا پنجابي سره ملګرتیا کوي، هغه بیا ماجر سره ملګرتیا کوي، هغه چا سره ملګرتیا کوي. هماغه وخت هغه په خپل هم د جبر ښکار وي، د قوم په حیثیت، خو سرمایدار په حیثیت باندې هغه بیا نورو قانونو باندې الزام ورواچوي د خپل زیاته. او دغه رنګ وګړ چې دي لکه عوام چې دي، هغه ته دې سره فرق نه کیږي چې د پښتونخوا نوم بدل شو که بدل نه شو. ټیک ده، یو ګټه ده. اکثر خلکو نه تپوسو کاغې مونږ ته نوکرۍ پکار دي، مونږ ته سکولونه پکار دي، مونږ ته تعلیم پکار دي. نو طبقاتي سوال هم امپورټنټ دی. دغه رنګې خبره په دې ختم نه شي. د جبر یو ډېر غټ شکل چې دی، هغه د ښځې غلامۍ په شکل کې موجود دی او د نارینه حاکمیت په شکل کې موجود دی، هغه هم خاتمه پکار.
د عوامي ورکرز ګوند غړي او د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي عصمت شاه جهان زیاتوي، د پاکستان او پښتنو پر سطح د سیکولر سیاست او د نړیوالو لویو هیوادونو له اثره د خلاصون لپاره هم هلې ځلې د ټولو دنده ده.
سیکولرست تحریک چې دی د پاکستان د سیاست دانچا بدلولو ضرورت دی. هغه وجه دا ده چې دلته کې چې دا کم غیر مسلم دي، هلته کې دلته کې
چې کوم سیکټریان خبرې دي یو سیکټ چې دی هغه بل سیکټ وژنې شیاګانې ټول مړه کړل. څوک غیر مسلم نه پرېږدي د دې چرچ چې دی هغه والو زه هغې مړه کوي کله په بلسمې کې رانی دي. نو پاکستان کې ماشاءالله دې سیکولریزم یو غټ سیاسي سوال دی. د دې نه علاوه موږ په سیمې باندې چې کوم استعماري قوتونو غلبه ده، مثال په توګه دلته کې عربیانو چې دی موږ نه کالونی جوړه کړې ده، موږ نه امریکې هم کالونی جوړه کړې ده، موږ نه چینیان هم کالونی جوړه کړې ده، نو استعماري قوتونو خلاف یو جګړه جوړېږي. د پښتنو د ازادۍ دپاره، سوکالۍ دپاره، د دنیا کې نورو قومونو سره برابري دپاره، دا ټول اړخونو باندې به پښتون دې باید فکر وکړي.
د پښتونخوا ولسي تحریک مشر، سیاستوال او د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکی ډاکټر سید عالم مسعود زیاتوي چې د سیاسي او جمهوري شعور ودې لپاره نه یوازې سیاسي ډلې او ګوندونه اړین دي، بلکې مدني ټولنه هم مهمه ده، ځکه چې دا بې طرفه وي.
ټولنه هم خو سیاسي ډلې دي، ځکه چې په میدان کې بیا زمونږ